د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، خبرونه او راپورونه خبرو. و باورې چې چارواکو د لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په موادو کې د نویو اختلافونو خبر ورکړی. نور موضوعات هم لرو چې د خبرونې په جریان کې بوړاندې شي، خو د هر څه خبرونو وروسته لومړی فرشته جلال زی ته غوښ شي چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي سبب د ولسمشري او د ولایت شوراګانو د کاندیدانو د نمونو وروستۍ لیست اعلان کړي. د لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون هیله څرګنده کړي چې تر سبا پورې به د جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. او په کوهاټ کې نن د سنی فعالانو پر لاریون په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون سبا ته د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نمونو وروستۍ لیست خپروي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یاستوي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیست کې ځینی عمده تغیرات راغلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
ځینې هغه کسان چې نوم یې تر اوسه هم په لومړني لیست کې شته، د هغو شکایتونو له وجې چې د دوی پر ضد سوي د کاندیداتوري شرایط یې له لاسه ورکړي او له لیست څخه ایستل سوي دي.
د جمهوری ریاست او د ولایت شوراګانو انتخابات عمل په میاشت کې کیږي. په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون هیله څرګنده کړې چې تر سبا پورې به د جرګې ټول ګډون کوونکي کابل ته ورسیږي. کابل ته د مشورتي لوی جرګې د ګډون کوونکو د تګ بهیر پرون رسمان پایل شو. دغه کمیسیون ویاند عبدالخالق پشایي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنځشنبه په ورځ د جرګې د جوړولو لپاره خپل ټول کارونه بشپړ کړي. په کوهاټ کې نن د سنی فعالانو پر لاریون په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د غلاریون په پاکستان کې د افریقي تشدد پر ضد جوړ شوی وو او ګډون کوونکي غوښتل چې په راولپنډۍ کې د جمعې په ورځ د سنیانو او شیعانو ترمنځ تشدد وغندي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره ټلیفوني خبري کړې او ورته ویلي دي چې د تهران د لنجبون اټومي پروګرام لپاره د سیاسي حل موندلو رښتینی امکان شته. کرملین وایي دا خبرې د پوتین په غوښتنه سوي دي. د روسیې او ایران جمهور رئیسان په داسې وخت کې خبري سره کوي چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د تهران او نړیوالو مذاکره کوونکو د خبرو بل ډول په جنیوا کې پیل شي. د ایران حکومت نن د راکټ وشتونکو بي پلوټ الوتکې یا ډرون د جوړولو خبر ورکړی او وایي چې تقریبا 1.5 ساعته د غلوتکه په فضا کې پاتې کېدلی شي. د ایران دولتي خبری اژانس رنا د هیواد د دفاع د وزیر حسن دهقان په حواله لیکي چې د بي پلوټ الوتکه په څه باندې 1.5 کیلومتره ارتفاع کې 2000 کیلومتره پرواز کولای شي. په دې اساس ویل کېږي چې د ایران حکومت کولای شي د بي پلوټ الوتکې په مرسته د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ لویه برخه وڅاري. په روسیا کې د استراري حالاتو اداره په کازان کې د بوئنګ الوتکې د سقوط د عواملو د منډل لپاره څېړنې کوي. د تاتارستان د هوایي چلند بوئنګ الوتکې چې مسکو ته روانه وه پرون سقوط وکړ او 50 تنه پکې مړه شول. څېړونکو د الوتکې د ثبت تور ربه یا بلاک باکس موندلی دی او د سقوط د عواملو د څرګندولو هڅې کوي. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم کوزولوف نن په کازان کې خبريالانو ته وویل
из той информации, которая есть, в том числе и
کیدایسي په پرواز کې په تعادل کې تیروتنه سوي وي. د الوتکې تخنیکی ستونزې او یا تیل خراب وو. دا درې عمده مسلې دي چې غور باندې کېږي. په میدان کې د کارکونکو خراب کار او د هوا خرابوالی هم دلیل کېدلای شي. د روسیې د عاجلو حالاتو وزارت نن د څېړنې لپاره خپل کارکونکي د تاتارستان مرکز کازان ته واستول. نن په کازان کې خلکو د دغه پیښې قربانیانو ته د درناوي مراسم ترسره کړل. د تاتارستان د جمهور رئیس رستم مینخانوف زوی هم په دغه پیښه کې مرسوي دی. د اندونیزیا حکومت نن په استرالیا کې خپل سفیر جاکارتا ته ستون کړ. په ورستوي کې داسې رپورټونه خبره شول چې د استرالیا استخباراتو په پټه د اندونیزیا د جمهور رئیس سوسولیو بامبانګ یودو یونو د هغه د میرمنې او د هغه د حکومت د تو وزیرانو ټلیفوني مکالمې پټې اورېدلې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د استرالیا دا کار د نړیوالو قوانینو تخطی ده او په خپل سفیر یې غږ کړی چې د مشورې لپاره بیرته جاکارتا ته ورسي. په عین حال کې د استرالیا صدر اعظم تونی دوب ویلی دی
The Australian government uses all the resources at its disposal.
دا وی موږ به د خپل شریکانو متحدانو سره د همکارۍ لپاره هغه ټول اسناد او شواهد وڅېړو چې زموږ په امکان کې دي. او د لیبیا په بندر شهر مصراته کې قومي مشرانو د خپل سیمې وسلوالو ته امر کړی چې له ترابلس ووځي. د مصراته د مشرانو شورا د خپل سیمې وسلوالو ته 2 ساعته وخت ورکړی چې د مرکز ترابلس څخه په شا شي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل چې اسرائیل باید د یهودي مجدایونو د جوړولو څخه لاس واخلي، ځکه د پوینا د سولې هڅو ته زیان رسوي. اولاند فلسطیني سیمو ته په لومړي رسمي سفر کې رام الله ته ولاړ او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره یې کتلی دي. د فرانسې ولسمشر تر دې کدنې وروسته وویل د اسرائیل لخوا د یهودي مجدایونو پراختیا د سولې مذاکرې پیچلې کوي او پاریس غواړي چې دغه کار په بشپړ ډول پاند شي.
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله لوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې افغان چارواکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په موادو کې د نویو اختلافونو خبره رابرسېره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سپارلو لپاره چمتو دی. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 2000 وسلوال طالبان یا وژل شوي یا نیول شوي دي. د دې ارقامو د اعتبار په اړه مو د ولسي جرګې د یو غړي نظر پوښتلی.
دغه شک نشته چې تلفات دوه جانبونو ته په دې کال کې ولا خوتره خو دونه زیات نه لکه څنګه چې دوی په خبر کې یاد کړی.
په افغانستان کې د نړیوالو پنګونو د هڅولو په مقصد په نوې ډیلی کې نن یو نړیواله غونډه جوړه شوې و. نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره وسی. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبرونه کوي. په داسې حال کې چې د پنځشنبه په ورځ له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. یو جګپوړي افغان مقام له 2014 ویل دي چې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه له هم د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې دي. د دې تړون په اړه تر اوسه له 1.5 کال نه ډیر مذاکرات شوي خو ځینې مهم اختلافات په دې وروستیو کې حل شوي هم دي. چارواکي هیله مند دي چې پاتې مسایل به هم د لوی جرګې تر ورځې حل شي. په دې اړه له کابل د ازادي رادیو خبریال احمد زبیر ژمن له نور تفصیل سره.
په داس حال کې چې کابل ته د مشورتي لوی جرګې د غړونکوونکو راتک پیل شوې دی، د افغانستان یو جګپوړی حکومتي چارواکی وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو په څرنګوالي لا هم اختلافات موجود دي. دغه چارواکی د نوم د نخبریدو په شرط د دوشنبه پر ورځ نو وخت ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت غواړي چې له 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه په هیڅ صورت د افغانانو کورونو ته ولاړ نشي او پوځي عملیاتو نکړي. خود دې چارواکي په وینا امریکایي چارواکي غواړي په امنیتي تړون کې دې کار اجازه ورکړ شي. نوموړي وویل په دې مسلې لا هم د دوړو خو ترمنځ مذاکرات روان دي. جمهور رئیس حامد کرزی هم د شنبې پورز یو خبری کانفرنس ته وویل په ځینو مسایلو اختلافات موجود دي او تمه ده د لوی جرګې تر ورځې هوار شي. نوموړي هم درز ویلی و کدا مسایل حل نشي لوی جرګه به پاړه پریکړه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې همدغه اختلاف ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قول لیکلي دواړه لوري په خپل د ریسټینګار کوي. امریکایي مذاکره کوونکي وایي امریکایي ځواکونه باید اجازه ولري چې په یو ډول د افغانانو کورونو ته ننوځي، هغه څه چې افغان ولسمشر حامد کرزی له کلونو راهیسې سره مخالفت کړی. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکی وویل موجود اختلافات دومره ژور نه دي چې هغه ستر خند وبلل شي، بلکې د دې په وینا خبرې روانې دي او په دغه سي خبرو کې د اختلافات راپورته کېدل عادي خبره ده. د پوځي چارو ځینې افغان کتونکو په دې باور دي له 2014 کال وروسته افغان ځواکونه په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو مرسته ته اړتیا لري. د پوځي چارو یو کارپو جنرال امرالله امانوئل افغان او امریکایي ځواکونه اړ دي چې له 2014 کال نه وروسته هم ګډه جنگي ستراتیژي ولري.
ولی موږ مشترک عمل باندې اقدام ونکو، ولی دغه همغږي مابین تر نهستي مشترک ستراتیژي د دفاعي وټ جوړ شي، دا به تر نظر لګی ته چې موږ دلته باندې تر شي وکړو.
خو په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر خلکو شکایت کړی چې د امریکایي ځواکونو په خپل سرو تلاشیو او پوځي عملیاتو کې ملکی خلکو ته هم مرجوب لاوخته ده. که د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په مسلې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات حل نشول، وروستۍ پریکړه به هغه مشورتي لوی جرګه کوي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې رابلل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په موادو کې د نویو اختلافونو خبر رابرسیره شوې ده. د خبره افغان چارواکو له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په دې شرط شریکه کړې ده چې نوم او هویت به نه خپرېږي. په همدې حال کې په واشنگټن کې یو جګپړی امریکایي مقام ویلي دي چې موجود اختلافات دومره ژور نه دي چې یو سترخند بلل شي، بلکې د دې مقام په وینا خبرې روانې دي او په داسې خبرو کې د اختلافاتو راپورته کېدل عادي خبره ده. د دې راپور تفصیل د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه کې کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست برابر شوی او د سه شنبه په ورځ به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي ځینې کاندیدان چې په لومړي لیست کې وو د ځینو شکایتونو له څېړنې وروسته له وروستي لیست څخه ایستل شوي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره 26 کسانو نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي وو، خو 14 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا وایستل شول. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لومړي لیست کې بدلون راغلی او ځینې کاندیدان له دغه لیست ایستل شوي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستی لیست به د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان ناظر محسن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کاندیدان د خلکو د شکایتونو پر اساس له لومړني لیست ایستل شوي.
ځینې
هغه کسان چې نومې تر اوسه هم په لومړني لیست کې سته، د غو شکایتونو له وجې چې د دوی پر ضد سوي د کاندیداتوري شرایط له لاسه ورکړي او له لیست څخه ایستل سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د تل میاشتې پر 13 د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړی لیست اعلان کړ. د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره 26 کسانو نومونه لیکلي و چې په لومړني لیست کې یوازې 10 تنه پاتې شوه، او د ولایتي شوراګانو له 3000 کسیز لیست 3500 ډیر کسان وایستل شول. عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمد زئی، قیوم کرزی، عبدالله ګلاغا شرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا، زلمی رسول، قطب الدین هلال او سردار محمد نعیم هغه لاس کسان دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړني لیست کې شامل و. خو د شکایتونو کمیسیون ونه ویل چې له دوی څخه به کم کسان له لومړني لیست وایستل شي. د کمیسیون ویان دا هم ونه ویل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو په وروستي لیست کې له 14 هغو کسانو څخه هم څوک شامل شوي چې له لومړني لیست ایستل شوي و. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د لړم میاشتې پر 25 د کاندیدانو وروستي لیست اعلان شي، خو دغه کار پر خپل وخت ونه شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي، نو دوی به وروستۍ لیست اعلان کړي.
د نهایي لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشروط په هغه نتیجه د بررسۍ او د شکایاتو کمیسیون پورې ده چې مجرد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایاتو محترم کمیسیون څخه د بررسۍ نهایي نتیجه ترلاسه کړي، نو نهایي لیست اعلانېږي. موږ امیدوار یو چې ډېر ژر د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل هغه نهایي فیصله یعنی
تاکل سوی. په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي لمریز کال د وري میاشتې پر 14 اوسي. تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د کاندیدانو د وروستي لیست تر خپرېدو وروسته به د ایستل شوو کاندیدانو غبرګون څه وي، خو تر دې پخوا په دغه ډول حالاتو کې یو شمېر کاندیدانو مظاهرې او اعتراضونه کړي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لیست برابر شوی او په نږدې راتلونکو کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د ولسی جرګې اداري هیئت په پارلماني چارو کې د دولت له وزارت غواړي چې نوي ټاکل شوي سرپرست وزیران د باور د رایې اخیستو لپاره جرګې ته معرفي کړي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د 15 نویو وزارتونو لپاره کاندید وزیران وټاکل چې باید د قانون له مخې له ولسی جرګې د باور رایې واخلي. د پارلماني چارواکو وبخې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې د دې کاندید وزیرانو اسناد د ولسی جرګې دینی او فرهنګي کمیسیون ته سپارلې او هر کله چې وکیلانو غواړي سرپرست وزیران به جرګې ته واستول شي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي رادیو د خبریالي مرزي احمد زئی پراپور کې.
د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید ژر تر ژره د باور رایې د اخیستو لپاره د نویو کاندیدو وزیرانو اسناد ولسی جرګې ته ورولیږي.
ما بنوان حیات دایي بارهای را در میسومی هم اظهار کردیم.
موږ د اداري هیئت په توګه تل په عمومي مجلسونو کې دا ویلي او په دې اړه مو په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د سرپرست وزیرانو اسناد ولسی جرګې ته راولېږي. خو له بده مرغه د دولت او مقننه قوې دا کار دی چې څه ستونزه وه هغوی په اړه پوهیږي. په اصل کې کوم وزیر چې د کاندید په نوم معرفي کیږي دغه باید سبا یا بل ورځ بشپړ اسناد ولسی جرګې ته وړاندې شي.
ولسمشر احمد کرزی د روانې عقرب میاشتې په ومه نیټه 15 سرپرست وزیرانو وټاکل چې باید له ولسی جرګې د باور هم واخلي. زرر احمد مقبل عثماني د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست، عارف نورزی د اوبو او انرژي وزارت سرپرست، شاکر کارګر د سوداګرۍ وزارت سرپرست، اکبر بارکزی د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست او دین محمد مبارز راشدی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سرپرست وټاکل شول. د دې وزارتونو په خوانی وزیرانو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له خپلو پوستونو استعفاوی وکړي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت ویاند نعمت الله بشروال ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي تر څو نوي سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره وروپیژني.
هغه وکیل صاحبانو څه ویلي وي چې هغوی به ممکن خبر نه وي. مونږ تقریبا یوه هفته مخکې دغه ټول اسناد ولسی جرګې ته لیږلي دي او اوس په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هر وخت آماده دی. دوی یعنی ولسی جرګه چې هر ورځ وټاکي دغه ټول 15 واړه وزیر صاحبان به د ولسی جرګې مجلس ته دي او هلته به
د افغانستان ولسی جرګې پوره 15 کاله وړاندې د سرپرست وزیرانو د کار د مودې او صلاحیتونو په هکله د یو قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. په خوا داسې هم لیدل شوي چې ولسی جرګې یو کاندید وزیر رد کړی خو هغه بیا د څو میاشتو یا کلونو لپاره د وزارت د سرپرست په توګه پاتې شوی دی.
خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د تلفاتو او مالی سرچینو په اړه یو نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې وژل شوي، ټپي شوي یا نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور د افغانستان د حکومت د سرچینو او د طالبانو د داخلي احصایو په اساس برابر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی. د ملګرو ملتونو یو مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دی چې د طالبانو د مرګ ژوبل شمیره تیر کال نسبت نورو کلونو ته درې ځلې زیاته وه. راپور وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل شمیره هم د نورو کلونو په پرتله تیر کال زیاته وه. دا راپور د ملګرو ملتونو د هغې کمیټې لخوا برابر شوی چې د طالبانو په یو شمیر مشرانو د نړیوالو د بندیزونو د لګولو مسؤلیت ورپغاړه دی. راپور د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو ستاینه هم کړي خو یادونه یې کړې چې د دې ځواکونو تلفات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د مرستیال صالح محمد صالح نظر وپوښت.
د طالبانو عمر جو بلم زیاته شوې ده. بل طرف ته د امنیتي ځواکونو د افغانستان خپل د امنیتي ځواکونو عمر جو بلم اضافه شوې ده ځکه چې کسره د دې دلیل له وخت لچې د افغانستان امنیتي ځواکونو عمر جو بل اضافه والے الهتونې ده چې ډېر د افغانستان ځواکونه مخامخ جګړې ته دوام ورکړل نو په خپل د دې مرګ جوړ هم زیاته شوې ده. او دې کې شک هم نشته ده چې د طالبانو ځواکونه د بمبار په خاطر چې کله دی بمبار دی هغه بمبار ډېر دقیق دی، دې کې شک نشته چې طالبانو هم ډېر مرګ جوړ په دې کال کې لیدلې ده.
زما سوالم صالح صاحب همدغه دی چې دغه معلومات د تلفاتو د زیاتوالي هم د وسلوالو طالبانو او هم د افغان امنیتي ځواکونو چې د ملګرو ملتونو په راپور کې یادونه شوې تر تاسو در رسیدلې کنه؟ یعنی مطلب دا چې څومره د اعتبار وړ دي دا ارقام؟
دقیق راپور موږ ته نه دی راکړی او په کار دا موږ سره شریک کړی، خو تر اوسه پورې څونه معلومات چې موږ په کمیسیون کې واسطه دا موږ ته دا څه دقیق ارقام نه دي رالېږلي.
څومره اعتباري ښکارېږي دا ارقام تاسو ته؟
زه فکر کوم چې یو څه ناڅه قابل د اورېدو دي. دې کې شک نشته چې تلفات دواړو جانبونو ته په دې کال کې ولا خوتیرې، خو دونه زیات نه لکه څومره چې دی په دې خبر کې یاد کړی، دونه زیات تلفات و طالبانو نه ویلېدلې.
صالح صاحب، یو خبره چې د امنیتي او دفاعي چارو څېړونکي کوي وایي چې د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه د جګړې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د یوې تبلیغاتي جګړې په ترڅ کې د مقابل لوري د تلفاتو شمیر زیات وخی. فکر کوئ چې په دې کې به دغه عنصر یا دغه مسله دخالت ولري؟
بالکل، دې کې شک نشته. ما خو ته ویل چې دغه اندازه تلفات دواړو جانبونو لري، تبلیغات خامخاتې په دې کې کار اخیستل شوی دی. تلفات لیدلې دي د نورو کارونو په پرتله. دا زه تاییدولی شم چې دواړو طرفونو هم امنیتي ځواکونو هم طالبانو تلفات لیدلې دي د نورو کارونو په پرتله زیات، خو نه دومره زیات چې لکم چې په دې راپور کې نشر شوی دی. دا زما د پاره نه تایید ول نه دا زه فکر کوم دې کې د تبلیغات مکار خپل شوی دی.
دغه تلفات چې تاسو یې هم یادونه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو شمیر زیات شوی، دا د طالبانو پر فعالیتونو څومره اثر کولای شي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دا واقعته خو تاثیر خو لري، ځکه چې وسره تلفات یې خامخا تاثیر لاندې راځي، یو قوي ضربې لاندې راځي. خو بیا هم چې موږ ګورو طالبانو مورال دونه نه دی ضعیفه شوی لکه څومره چې خلک په ګومان کوي. هغه چې څه وغواړي هغه کوي. تاسو وګورئ بلوزي د لوی جرګې خیمې خواته هغه انتحاري وشو، بې ګناه خلک پکې مړه شو. خو بیا هم تاثیر خامخا تاثیر لري چې څوک تلفات ویني هغه خامخا د تاثیر لاندې وي، دې کې شک نشته.
څه فکر کوئ چې دغه چې تاسو وایئ د طالبانو پر مورال اثر نه کوي یا د هغو فعالیتونه زیاتېږي، د دې علت څه دی؟ ولې د طالبان دومره قوي مورال لري؟
د دې لتون ډیر دی، خو یو طرف ته علت دا ده چې دا جنگ منطقوي دی او ډیره منطقه په کلاس لري، ډیر قوي پښتبانی لري، ډیر غټ امکانات دی جنگ پسې روسته روان دي. نو کله چې امکانات پکې کامیاب نه شي په دغه څه تاثیر نشي راوسته. مهمه خبره دا ده چې اوسنی جنگ ډیر زیات امکانات ته ضرورت لري او طالبان دغه امکانات وته برابرېږي او دوی په دسترس کې دغه امکانات شته او شتون لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه خپل نظر څرګنداو. ملګری ملتونو په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان په افغانستان کې وژل شوي، ټپي شوي او یا نیول شوي دي. له افغانستان سره د تجارت ترنامه لاندې دوه ورځې نړیواله غونډه نن د هندستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانستل شو. د دې غونډې هدف په افغانستان کې پانګونو ته د بهرنیو پانګوالو هڅول دي. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ اداره په افغانستان کې د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره د داسې غونډو جوړول مهم بولي. خو ځینې افغان کارپوهان په دې نظر دي چې له تیرو څخه باندې 11 کلونو راهیسې د افغانستان د تجارت د پراختیا په اړه دا ډول ډېرې غونډې او کنفرانسونه جوړ شوي خو اغېزمن نه وو. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د هندستان په ډیلی خار کې افغانستان سره د تجارت ترنامه لاندې د دوشنبه په ورځ یو دوه ورځنی نړیواله ناسته جوړه شوې ده. دا ناسته د افغانستان او هندستان د بهرنیو چارو د وزارتونو په غوښتنه د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په همکارۍ تنظیم شوې او د نړۍ د 20 هیوادونو شاوخوا 250 سوداګرو او پانګوالو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې به خبری ناستې ته ویلي چې ډیلی ته تللی افغان هیئت به د ناستې ګډونوالو ته په هیواد کې بهرنیو پانګوالو ته د افغان حکومت د آمادګیو په اړه معلومات ورکړي. موسازی هیله وښوده چې دا ناسته به مثبتې نتیجې ولري. په خوا تر دې هم ورته غونډې او کنفرانسونه په دوبۍ، لندن، روسیې او هندوستان کې جوړ شوي وو. ایسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې د دې کنفرانس نتیجې به مثبتې وي. د دې ادارې د عامه اړیکو مسؤل روح الله عشرت احمدزی وایي
وروستیو کې ډېر کنفرانسونه په بهرني هېوادونو کې دایر شوي دي او پانګونې جذب شوي دي. یوه نښه دا ده چې په د 2013 کال په لومړیو 15 میاشتو کې نسبت د 2012 کال 15 میاشتو نه 26% سرمایه ګذاري لوړه شوې چې دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې دغه کنفرانسونه ښې اغېزې لرلې دي.
دا اداره وایي د افغانستان د کرنې، کانونو او صنعت سکتورونه بهرنیو پانګو اچونو ته آماده دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ډېر ځله په بهرنیو هیوادونو کې په جوړو کنفرانسونو او ناستو کې بهرنیو پانګو اچونو ته د افغان لوري آمادګي ښودلې ده. خو ځینې راپورونه وایي یو شمیر بهرني پانګوال چې د کانونو او نفتو ګاز په برخه کې په افغانستان کې پانګې اچولې دي، د نامیو له امله نه دي توانېدلي چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ بوزي.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان سره تجارت تر نامه لاندې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه نن د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې پیل شوه. د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د غونډې ته د غونډې پرانیستونکې برخې ته په وینا کې هغه اوازې چې ګنې افغانستان له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دې هیوازه ووزي د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ دی رد کړې. زخیلوال وویل افغان امنیتي ځواکونو د دې وړتیا پیدا کړې چې په خپل هیواد کې امن او ثبات ټینګ کړي او دا به وخت ثابته کړي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته حالت په اړه ارزونې ناسمې دي. د په افغانستان کې د شویو پرمختګونو له ډلې په افغانستان کې د فون او مخابراتو په سکتور کې شوی پرمختګ د بیلګې په توګه یاد کړ او ویل چې باندې یواله سیزه مخ کې یو موبایل ټلیفون په دې هیواد کې نو، خو اوس 3.5 میلیونه موبایل ټلیفونونه په دې هیواد کې فعال دي. زخیلوال وویل هیواد بهرنۍ پانګونو ته لاره څاري. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هم له افغانستان سره د هند دوامدار مرستو ژمنه یو ور بیا تازه کړه او ویل چې هیواد په افغانستان کې له موجودو ظرفیتونو پوره ډاډه دی او هندي پانګوال د تهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. خورشید وویل هند له افغانستانه د بشپړ وټلو ستراتیژي نه لري او تر هغه پورې به د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي چې افغانان یې غواړي. هند په تیر څه باندې یو لسیزه کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. سمکاک لا آزادۍ رادیو اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ رادیو نه.
قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د بلخ په هنتون د همغږی مرکز د دې په هنتون لسګونه محصلین د مدني ټولنې غړي او همدارنګه د بشري حقوقو کمشنران لسمیزو چارواکو څخه په دولتي ادارو کې د خځو د ونډې زیاتیدل غوړي. د فعالانو خپل غوښتنه نن په بلخ ولایت کې د یوې غړې غونډې په پرانیستو سره مطرح کړه. د موضوع تفصیل مجیب رحمان حبیب زای اوروي.
دغه محصلینو چې د مدني ټولنو په شمال کې د بشر حقوقو د کمیسیون کمشنرانو او د ښځو چارو ریاست د محصلینو په ګډون د نومبر د 25مې یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې ورځ تر نامه لاندې ګډه غونډه جوړه کړې وه. د بلخ ولایت له محلي دولت څخه په دولتي ادارو کې د ښځو د لا ګډون یا مشارکت غوښتونکي شول.
هماهنگی خواستار
راهاندازی سرشماری. بلخ پهنتون همغږی مرکز غړي غواړي چې د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې باید د ښځو ونډې یا مشارکت ته په پام کې نیولو سره دوی ته په یادو ادارو کې د کار کولو زمينه مهیا کړئ شي، البته نظر په جمعیت او ظرفیت
و ظرفیت شان هست یا خیر.
لابل لوري د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره میرمن رابعه مرادی د محصلینو غوښتنه پر ځای بولی او پاړه یې وویل. د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې تر 1.5 سلنه ډیر کسان په کار کولو بوختي چې دا رقم نسبت تیر کال ته 15 سلنه ډیر شوی دی. میرمن مرادی په دولتي ادارو کې ښځو ته د ګډون د کچې زیاتوالی پاړه وویل.
بخش از ما گفتم میتونم
که زیاتره 32% خانم ها در ادارات دولتی شامل. زه په ډاډ سره وایم چې د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې تر 2.5 سلنه ډیر مېرمنې په کار بوختي او نسبت تیر کال ته 15 سالنه ډیر ولای مونډلای دی. میرمن مرادی وایي چې په هر دولتي اداره کې جندر په پام کې نیول شوی او په دولتي ادارو کې د کارکونکو د جذب په خاطر کوم امتحان چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون لوري په لاره چول کیږي هلته هم ښځو لپاره سهمیه موجوده ده چې ډیر شمیر میرمنې کولای شي لدې لارې دولتي ارګانونو ته د کارکونکو په توګه په دندو وګمارل شي. په داسې حال کې د بلخ پوهنتون لسګونه تنه محصلین په شمال کې د بشر حقوقو کمیسیون کمشنران او د مدني ټولنو استازي د بلخ ولایت له محلي دولت څخه په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت د کچې ډیروالي غوښتونکي دي چې د دې ولایت د ښځو د چارو ریاست مسؤلین بیا وایي نسبت تیر کال ته په دولتي ادارو کې د ښځو په مشارکت کې 15 سلنه ډیروالی راغلی او ټول ټال 13 سلنه ښځینه کارکوونکي د بلخ ولایت په دولتي ادارو کې په دندو مصروف دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري قدرمنو.